په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دین کو د مشال ریډیو د نن یو نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري غړای کې زمو هارون بچا سلام نو منئ په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه درورو خبرونه به ګل ایاز وړاندې کړي.
سړی مشر لومړی د خبرونو سره ټکی په شمالي وسان کې په ځانمرګ ابری کې څلور سرتیری ژوبل شوي. د پاکستان وکیلانو د حدیث سپریم کورټ لپاره د نومول شو ججانو خلاف سبا له عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کړی او د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې هند پاکستان ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. دا خبرونه تفصیل نن د شمالي روسان په امیرلي کې په ځانمرګ برید کې سلور امنیتی سرتیری ژوبل شوي. د ځایي خلکو او امنیتی چارواکو په وینا د امیرلي لسپین بام چوک څخه سلور کیلومتر لري د فوج انجینرینګ شعبې اف ډبلیو په ګاډي برید شوی چې پکې سلور سرتیری ژوبل شوي. په سیمه کې یو فوجي افسر د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ویلي چې یو تن عمر یې ولس یاتلس کاله وو له خپل وجوده کامبل تاو کړی وو او ځان پورې بارودي مواد تړلی وو او هغه وخت چې دغه چوک کې فوجي ګاډي تیرېدو ګاډي سره ډغره واله په برید کې د ژوبل شو دوه سرتیرو حالت مرګونی دي. د برید زمواري چاند منلې دا په روان کال کې په سیمه کې شپږم ځانمرګ برید دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیل لخوا ستر محکمې لپاره د ججانو نومولو پر ضد د وکیلانو مرکزی او صوبایي اتحادیو سبا له عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. له عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې سبا د جوډیشل کمیشن آف پاکستان غونډه رابلل شوې چې پکې د سپریم کورټ خالي شوي څوکو لپاره نومول شوو ججانو نومونو باندې غور کیږي. د پاکستان د آئین له مخې جوډیشل کمیشن یا قضایي کمیشن چې نه قاضیان پکې شامل دي د سپریم کورټ د ججانو ګمارنه کوي. د سپریم کورټ چیف جسټس د پینزو خالی څوکو لپاره څلور ججان نومولي دي چې پکې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر مین الله، د سندھ های کورټ دوا او د لاهور های کورټ یو جج شامل دي. د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل او سپریم کورټ بار کونسل مشرانو نن مشال راډیو ته ویل چې د جوډیشل کمیشن په تیره غونډه کې د نومول شو ججانو په اړه پریکړه ونه شوه ځکه چې ځینو غړو د نومول شو ججانو خلاف رای ورکړه. دوی د جسټس اتر منلال نومولو هرکلی وکړ خو د سند او لاهور های کورټ د دریو ججانو په نومونو یې اندېښنې څرګندې کړې او دا یې رد کړې. د اکتوبر له څلورشمه څخه په بنو او شمالي ګرستان کې د پولیو ضد واکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د خیبر پختونخوا د صحت څانګې چارواکي وایي چې په دې ورځو کې به د 600 روغتیایي ډلو په مرسته له 3,02,000 څخه زیاتو هغو ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي چې عمرونه له 15 کلونو کم وي. د شمالي ګرستان د صحت ادارې مشر ډاکټر وزیر خان نن مشال ته ویل چې ولس باید د دې کمپاین په وخت همکاري وکړي.
کله چې د پولیو ټیم ستاسو خوا ته راشي نو مهرباني دا وکړي چې د ماشومان روباسئ چې دا به د پولیو دوه قطرې دي ته واچول شي ځکه چې د پولیو علاج صرف دا دوه قطرې دي. په ټول ملک کې د پولیو کیسونه د ټولو نه همدلته ډېر دي او خدای مو کې دغه شانې دا ماشومان زموږ نه بغیر د ویکسینو پاتې شو نو هسې نه چې راتلونکي وخت کې زموږ سره کیسونه نور هم سیوا شي.
په خبر پښتونخوا کې دا کال د پولیو شل پیخې سب چوي چې ولسی په شمالي وزیرستان دوه په لکه مروت او یو په جنوبي وزیرستان کې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف لاریون ته اجازه ورنکړي چې اسلام آباد ته ننوځي. هغه د اکتوبر پر 2 په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې عمران خان د مستند غل په نامه یاد کړ او ویل چې قطن به اسلام آباد ته پرې نږدي. په همدغه ورځ په اسلام آباد کې د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان هم یو خبري غونډه درلوده. نوموړي ویل چې د پنجشنبې یا جمعې په ورځ به اسلام آباد ته د لانګ مارچ یا لاریون حتمي نیټه اعلانوي او تر هغې به هلته پاتې وي تر څو حکومت د عامو انتخاباتو تاریخ اعلان نکړي. عمران خان یو ځل بیا د پاکستان د ټاکنو کمیشن هغه پریکړه وغندله چې نوموړی نه اهله اعلان کړی وو. د افغانستان لپاره د سولې لپاره د امریکي بارونو چار وزاره ځنګړي استاذ ټام ویسټ وای د بیلابیلو مسایلو په اړه د طالبانو سره مسلسل تماس لري. هغه د اکتوبر پر 2 له امریکا هغه اردو سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو سره د خبرو لپاره ورته د پاکستان د منځګړیتوب ضرورت نشته ځکه چې خبرې باید نیغ په نیغه وشي. وس زیاته کړه چې د طالبانو سره سر د نجونو پر تعلیم د بندیز ختمولو بشري حقوقو مراتولو او لاغوان خاورې د ترهګریزو حملو نه کېدو په اړه خبرو ته دوام ورکړی. طالبانو تر اوسه پورې د ټام بس د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. په اوکرين کې چارواکي وایي چې د هغه هیواد د انرژي په مرکزونو د روس ناوړه مزایل حملو له وجې له 1 میلیون څخه زیاتې اوکرایني کورنۍ بجلی نه لري. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون شپې ناوخته په ټلګرام کړي وینا کې ویل چې تېره شپه روسي ځواکونو پر اوکرایني ښارونو شپږ دیش مزایل ویشتل چې دغه په وینا د ترهګرو طریقې دي. او په شیل ابریزا نړیوال کرکټ کپ کې هند پاکستان ته په سلور وکټو ماته ورکړه. هند ټاس وګټلو او پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه. پاکستان په ټاکل شو شلو ورونو کې د اتو لوبغاړو په سوزیدو 1950 منډې جوړ کړې. په جواب کې هند د شلم اوور په آخري بال کې د هدف پوره کړو. د دې سیالو په یو بل لوبه کې نن سریلانکا آیرلند ته په 9 وکټو ماته ورکړه. دا د مشالو ډی خبرونه
خبرونه مو له ګلیا زواریدل په روان خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. نن په شمالي وزیرستان کې شوی او ځانمرګي برید کې څلور امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. په دغه اړه له خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. بلخوا د بونیر خلک له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په دې سیمه کې د وسلوالو د شتون له امله په احتجاج دي، خو د ضلع د پولیسو یو مشر ډاډ ښیي چې دوی له پوست سره ګډ عملیات کوي او دا چې حالات تر کنټرول لاندې دي.
موږ مشترکه هلی ځلې کو د سر چپریشنه او سرفلای ز ناکبندي نه داسې څه واردات شوي دي او نه تازه رپورټونه د ترخګلو د موجودګۍ موکل شوي دي.
د شمالي وزیرستان د سیاست محکمه وایي سر له سبا یعنې د اکتوبر له 30 تر 38 پورې د دې ضلع ترڅنګ په بنو کې هم د پولیو کمپاین کیږي. د محکمې مشر د دې سیمو له خلکو غواړي چې خپل ماشومان خامخا واکسین کړي.
د پولیو علاج صرف د دوه قطرې دی او ټول ملک کې د پولیو کیسونه د ټولو نام دلته ډیر دي.
او په پیښور کې د افغان کډوالو یو مشر پر تورخم دروازه په تګ او راتګ کې له مشکلاتو سره ټکوي.
افغانان چې کم راځي پاکستان ته درملۍ د پاره دی علاج د پاره دوی ډیرو غټو ستونزو سره مخ دي.
مهله دال مشال رادیو سره ووسی. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن په شمالي وزیرستان کې په ځانمرګي برید کې امنیتي سرتیري جوبل شوي دي. په دغه اړه بیا هم معلومات اخلو. خپل خبريال عمر وزیر را سره وار بیا په ټلیفون راغلی دی. وزیر صاحب تاسو ته ستړي مشي او که اوریدونکو ته وار بیا معلومات ورکړي چې دا پیخه د ځانمرګي برید د شمالي وزیرستان په کومه سیمه کې او نن او څه وخت وشو او جوبل کسان په کوم دغه څلور دي کنه د کی اضافه شوی ده.
مننه بچا صاحب. بالکل په شمالي وزیرستان میرلی ډیویژن انوام سیمه کې د امنیتی چارواکو د غرنګې په سیمه کې پولیس او ځایي خلکو مشال لیډی ته وای چې نن مسپیخین دغلته ځانمرګي برید شوی دی. ځانمرګي برید کوونکي چې هغه دغه سے پیدا روانو ځان سره بارود په ځان پورې تړلی وو. دا فوز انجینیرینګ چې کومه شوبه ده اف دبلیو د هغه ګاډي سره خپل ځان یې ور جګړولې دی. خپل ور سره ټکر شوی دی چې ځانمرګي برید یې کړی دی. د هغه په نتیجه کې د فوز اف دبلیو چې کومه شوبه ده د هغه ګاډي چې کوم ناس سلور سرتیری چې کوم دي هغه په دې کې روبل شوی دي. امنیتی چارواکي وایي چې په دغه سلور روبل شوی سرتیرو چې د دوو حالت نازک دي چې هغه اولا د میرلی روختون ته انتقال کړی وو چې ورسته هغه بیا د بنو فوزی روختون ته چې کوم دي انتقال کړل. په دغه کې سلور سرتیری چې کوم دي روبل شوی دي او ځانمرګي برید دی چې نن یو ځل بیا دغه د شمالي وزیرستان میرلی ډیویژن په سپینوام سیمه کې شوی دی. تر دې وړاندې هم یو بل ځانمرګي برید شوی وو. بچا صاحب چې هغه د سپتمبر په او ویشتمه نیټه شوی په میرلی کې بایپاس روډ باندې چې میرلی چې کوم بایپاس سړک دی پاغه باندې شوی دی. پاغه کې د ملشا ځواک او یو ویشتر تیری کې کوم دی هغه په دې کې ژوبل شوی ول. تر دې وړاندې د اگست په 8 نیټه هم یو بل ځانمرګي برید شوی وو په میرلی په تسیا ډا باندې چې څنګه چې رکشا ځانمرګي برید کون کی دا فوز کنوای سره جګړول او پاغه کې هم درې سرتیری وژل شوی ول او نور ژوبل شوی ول. روان کال کې په شمالي وزیرستان کې په امنیتی ځواکونو باندې د دوی په قافلو باندې شپږ دغه ځانمرګي بریدونه تر دې دمه چې کوم دی هغه شوی دي. دغه نه علاوه د وسلوالو د کول سرمند وسط په وخت په وخت کم دی انخت هم شوی دي. د روډ سایډ سره چې کوم 14 دی ریموت کنټرول بمونه دغه نه علاوه اغه هم شوی دي. خوشپګ ځانمرګي بریدونه په شمالي وزیرستان کې روان کال کې پوره شول
او د دې
برید د موري چې نن تازه شوی دي تر اوسه پورې کوم وسلواله ډلې نه دی منلې.
هغه مخ کې چې شوی دي وزیر سره هغه مخ کې چې شوی هغه چا ځموري غسته و
تر اوسه پورې دغه شپږ ځانمرګي بریدونه ټول په شمالي وزیرستان کې شوی دي چې ځنه داسې وسلواله ډلې چې هغه په ټولنیزو رسنیو باندې د خپلې ویب سایټونو د لارې د هغه بریدونو ذمہ واري منلې. پتا چې کم تحریک طالبان دی یا حافظ گلبادر ڈالا دا نامتو دا سے داغے طرف نہ کم خاص ذمہ واری چې کم دے دوی رسمی ذمہ واری دا آغا مخیتا نہ دے راغلے.
صحیح شو مننه عمر وزیرو شمالی وزستان کے چکم نن زن مرگ برید شوی دے سلور امنیتی سرتیر پی کی جوبل دی پا دا غاڑے معلومات را کول. او په شمالی وزستان کې دا کال د پولیو د ولسو مثبت پیښو تر راتګ وروسته حکومت یو ځل بیا هلته د دې وارس د ختمولو لپاره کمپین پیلوي. د خیبر پختونخوا د روغتیا محکمې چارواکي وایي د اکتوبر له 23 څخه تر 28 پورې به د شمالي وزستان تر څنګ په بنو کې هم دا کمپین کیږي. د کمپین په ښه توګه د کولو لپاره امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. چارواکو بیا له خلکو غوښتي چې خلکو هیله کړې ده چې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان خامخا واکسین کړي. بیا هم تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې.
د صحت محکمې او پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې د اکتوبر 24 نه تر 28 اکتوبر پورې بنو شمالي وزیرستان کې د پولیو ناروغي زید ماشومانو ته پولیو څاڅکو ورکولو مهم پیلوي. په بنو کې مرسیال کمشنر اصلاح الدین پرون د پولیو مهم افتتاح وکړه. د دوی په وینا په بنو کې روان پولیو مهم کې به 2,00,000 د پاسه 350,000 ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکوي چې د هغې لپاره یې 2,48 ټیمونه تشکیل کړي. دغه شان د اکتوبر 24 نه تر 28 پورې شمالي وزیرستان کې هم د صحت محکمې په وینا پولیو مهم کیږي چې 1,59,015 نه کم عمره ماشومانو ته به د ګوزڼ ناروغي ضد پولیو څاڅکي ورکولی شي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې لپاره 614 ټیمونه تشکیل کړي. نوموړي وویل چې میندې پلارانو نه خواست کړي چې پولیو ټیمونو سره مرسته وکړي، خپلو ماشومانو ته د پولیو 2 قطرې ورکړي چې د تل لپاره له مازورې وژغورل شي.
د علاقې ټولو خلکو ته درخواست کوو چې په دې ورځو باندې کوشش دا وکړي چې خپل ماشومان په خپلو کورونو کې وساتي، او کله چې د پولیو ټیم ستاسو خوا ته راشي نو مهرباني دا وکړي چې د ماشومان روبسئ چې دا په دې پولیو 2 قطرې دې ته واچول شي، ځکه چې د پولیو علاج صرف دا 2 قطرې دي. په ټول ملک کې د پولیو کیسونه د ټولو نه همدلته ډېر دي، او خودم کې دغه شانې دا ماشومان زموږ نه بغیر د ویکسینو پاتې شو نو هسې نه چې راتلونکي وخت کې زموږ سره کیسونه نورم سیواشی. ها که کم زینو تا تیمونه ورونه رسیگی نو مهربانی دا وکی چی دی چو افیس رابطه وکی چی بنگ تاسو لا بی پوخ مانی تیمونه در ودی گو از تاسو ما شما نو ویکسینیت کو.
دا صحت محکمه و پولیو مخنیوی پروگرام چارواکو پا وینا روان کال پاکستان که 90 پولیو کسونا مخی تارا غلی پا دغو که اولس کسونا یوازی پا شمالی وزیرستان، دوالکی مروت او یو پا جنوبی وزیرستان که شویده. شمالی وزیرستان کې تر ټولو زیات ماشومان د ګوزڼ ناروغي ښکار شوی چې سومیاشتې وړاندې د صحت محکمې چارواکو او پولیو ټیمونو کې برخه اخیستونکو مشال ریډیو ته منلې او تصدیق کړې وه چې ډېری سیمو کې ماشومانو ګوتې رنګول کیږي خو ورته څاڅکي نه ورکړل کیږي چې له وجې شمالي وزیرستان کې پولیو وایرس زیات خور شوی. د صحت محکمې چارواکي وایي چې اوس په وروستیو مهمونو توجه او نگرانی سخته شوې، هڅه کړې چې ټیمونه هر کور حجره ته ورسي او د وایرس د خورېدو مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
ورستاو کې د خیبر پختونخوا په بیلا بیلو سیمو کې د نامنا ضد مظاهرې شوې دي. له دې څخه د بونیر ضلع هغه هم دي چې له 1300 راځي خزایي خلک په احتجاج دي او د خپل سیمو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. په 2009 زیږدیز کال کې په بونیر کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي ول. د بونیر کامی پاسون مشران وایي نور به خپلې سیمې نه پرېږدي، بلکې د یو پایداره امن لپاره به په دوامدار توګه غږ پورته کوي. بلخوا چارواکي دا کوي چې په سیمه کې وسلوال نشته او د خلکو امنیت ته هیڅ ګواښ متوجه نه دی. د شاهین بونیری په رپورت کې تفصیل ورو.
د خیبر پختونخوا په بونیر ضلعه کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه د راپورونو خپرېدو نه وروسته ځایي خلک د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي او له تیرو دوه اوونیو راهیسې په سواړی بازار کې د بدامنۍ پر ضد احتجاجي لاریونونه ترسره کړي دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د بونیر قامی پاسون یو مشر ډاکټر سراج کمال خان وویل چې بونیر ته د لوی شمیر امنیتي ځواکونو راتګ ګاونډي سواد کې د بدامنۍ پیښو او د بونیر په غرونو کې د وسله والو هلو ځلو مقامی خلک اندېښمن کړي دي چې په رد عمل کې دوی د سولې په حق کې لاریونونه ترسره کړي دي. نوموړي زیاته کړه
طالبان په بونیر کې په ملکن کې د ملکن په بعضې سیمو کې شتون لري لري خو دا اوس تاسو سره خبره کوم نو دا تیم بېګانې اطلاعات دا دي چې پنځه شپېته کسان د علم په غره کې ناست دي. له دوه سوو نه تر دوه نیمو سوو پورې خلک چې دی دا په دوه سرو کې ناست دي او داسې څه خلک چې دی نو دا په ډاک سر کې ناست دي. هغه یوه سیمه په دې شوه چې کله له بونیر نه ځایي منیسټران امپلیګران امریکان ووتل نو دا خبرې خلکو هم لیدلي. خلک بېخي د یوې لرې سره مخ دي او دا پاسونه زموږ په دې خاطر وکړل چې محسوسوي یې.
بلخوا د بونیر انتظامی او امنیتی چارواکی وایي چې په بونیر کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي او تر دا مهاله دغلته د وسلوالو هلې ځلې نه دي تر سترګو شوي. د پولیسو یو ډی سپی روشنزاده وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د فوج په مرسته د لټون عملیات پیل کړي او د مقامی ولس په مرسته به د وسلوالو فعالیتونو مخه نیسي. نوموړی نور وایي
مونږ مشترکه حالې ځلې پو د سرچ اپریشن او سرفلایز ناکبند دي او په بونیر کې بالکل هر قسمه امن دی الحمدلله. نه داسې څه واردات شوي دي او نه تازه رپورټونه د ترخګلو د موجودګۍ موصول شوي دي. نو د سوات سره د یو ملګرتیا په توګه باندې ټولې ضلعې پاڅېدلې دي، شنګله هم پاڅېدلې ده، بونیر هم پاڅېدلې دي چې هغوی د امن د غوښتنې دپاره احتجاج کوي. خو په بونیر یا شنګله په دې کې سو قسمه بدامنی نشته، نه څه داسې واردات شوي دي. ما سوای د سوات نه چې هغې کې یې کدوکه واقعیت ستاسو د وړاندې دي دغه راغلي دي، نور په بونیر کې بالکل امن دي.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری تیره اونۍ په سوات کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دغلته د سکول په یو ګاډي وسلوال برید د ذاتی دښمنۍ نتیجه وه. د وزیر اعلی ویان بیرسټر محمد علي صاحب هم په منګوره کې خبریالانو ته ویلي چې نه خو یې د تحریک طالبان پاکستان سره سلوازنامه کړې او نه یې وسلوالو ته سیمې ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده. خو په پېښور کې خبریال او شنونکي عزیز بونیری وایي چې په سیمه کې وسلوال نشتا، نو بیا هلته د فوج د لیګلو سه جواز جوړیږي. نوموړی زیاتوي چې د بونیر او سواد دواړو څخه د حکومتي ګوند د اسمبلی غړیو د پاکستان خوندي سیمو ته کړه کړې ده چې لکبلې په سیمه کې نقراری ډېره شوې ده.
په بونیر کې یو نوټیفیکیشن ډیپټی کمشنر وکړو چې کنټینیوم ما د سکول چې کوم هغه سکیورټی فورس ته کړو دی وی اف ټی لپاره. بیا هغوی دا خبره وکړه چې یاره مونږ دا نوټیفیکیشن واپس واغوستو او سکول کې به سکیورټی فورسز هم وي او پړاوی به هم جاری وي. دا خو زموږ د راتلونکي نسل د دغه لپاره ډېره خطرناکه خبره ده. او یا چې څه د ماربل چې دی دا د بونیر نه د پاکستان مختلفو شو ته لیګل شي او هلته کې د ماربل دغه پن شو چې یاره تاسو به بلاسټنګ نه کوئ نو چې دغه ماربل انډسټري بن شي نو په لکاو خلک نو دلته کې انتظامي یو پینک جوړ کړو یو مفهرات جوړ کړو.
دا یادونه ور ده چې د بونیر او سوات په ګډون د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم وخت په وخت د ترهګرۍ ضد احتجاجونه ترسره شوي او خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د بدامنۍ مخه ونیسي او تحریک طالبان پاکستان سره د شویو خبرو اترو جزئیات ته په ډاګه کړل شي. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او سیاستوالو د هیواد کې تر هغه د ریښو عواملو او ملاتړو په ګوته کولو لپاره د حقیقت موندنې او بیا پخلاینې د کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. په دوی کې بروڅ او پښتانه ملتپاله سیاستوال شامل دي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. د دې کمیشن جوړېدل ولې ضروري ګڼل کیږي او د جوړېدو په وړاندې خنډونه څه دي، دا د دې پوښتنو د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورٹ.
د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وایي چې د رښتیا او پخلاینې کمیشن په جوړولو کې تر ټولو لوی خنډ د پاکستان پوځ دی. په قومي اسمبلی کې د خارجه چارو د کمیټې مشر او په مرکز کې د حکومتي ائتلاف اتحادي محسن داوړ د اکتوبر په 22مه له مشال علي سره په خبرو کې داوا وکړه چې په قبایلي ضلعو کې په تیرو 16 لسیزو کې د وسلوالو د موجودیت، د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو او د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالې جګړې په اړه د رښتیا او معلومولو د کمیشن جوړولو پر غوښتنه ورسره د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو حکومت همغږی دی، خو یوازینی خنډ د پاکستان پوځ دی.
ګوره خنډ خو ظاهره خبره ده، ټولو نه غټه خنډ خو فوج دی که نه، ځکه چې دلته خو یا مارشاله پاتې شوې ده او یا بیا که مارشاله نه هم نه پاتې شوې، په پالیسي میکینګ کې بنیادي رول به عمدتي پاتې شوی دی. ټول سیاسي ګوندونه هغه په دې خبره باندې متفق دي چې دا خبره اوس په کار ده، او د حکومت طرف نه هم دا اوس 13 ورځې چې کوم بحث شوی قومي سملې کې مام دا غوښتنه وکړه، اختر منګل صاحب دا غوښته، پیپل پارټي سینئر لیډر دا شیر رحمان هغه هم دا خبره وکړه، او ورسره د پی ډی ایم چکر جوړ دو په هغه دوه موقعو
په دې اړه مو د پاکستانی پوځ د دریز معلومولو لپاره د پوځ د اطلاعاتو د برخې مشر جنرل بابر افتخار، کرنل غزنفر او میجر کمال سره د اکتوبر په 22مه په بیلابیلو وختونو کې په واتس اپ او ټلیفون په بیا بیا رابطه وکړه او پوښتنې مو ورته ولیږلې، خو هغوی په ځواب کې هیڅ ونه ویل. د رښتیا او د پخلاینې د کمیشن د جوړولو دا غوښتنه په لومړي ځل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د 2013 میلادي کال د اپریل په 22مه د لاهور په موچی دروازه کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال کړی و. پښتین ویلی وو چې په هیواد کې د ماورای عدالت وجنو او د خلکو په زور د لادرکه کولو په اړه د رښتیا او معلومولو لپاره دی کمیشن جوړ شي. خبریال او سیرونکی مشتاق یوسفزی بیا په دې اند چې دغه کمیشن جوړېدو نه مخکې دی د پاکستان ریاست په رسمي توګه د پښتنو نه معافي وغواړي.
د پاکستان ریاست ته پایسیت ریاست د پښتنو نه معافي وغواړي، چیرې دا سوجو سره باندې سکیږي د غیر ملکی مفاداتو لپاره بیا دلته کې کوم دغې جنټان دي، دې ټیکداران دي، دا کوم سیستم په پښتنو باندې یې مسلط کړی چې دا دغې د سره په مزاج کې دی نه، نو اړه به دا شي مرکزي اذروایز دا به شکوک شو په نوڅه وکیږي، د خلکو چې کوم د پرتونې په نوڅه وکیږي، دا د پاکستان د ریښت پر خطرناک خبره. نو دا سي ډیر واقع شوی دی چې هغه بالکل نه رپورټ شوی دی، نه دا غیر خبر دی.
په پاکستان کې د بیلابیلو واقعیاتو تر شا د حقیقت معلومولو لپاره مخکې هم حکومت عدالتي او غیر عدالتي تحقیقاتي کمیشنونه جوړ کړي، خو د هغو کمیشنونو یو شمیر حتمی راپورونه ولس ته نه دي په ډاګه شوي. په دغو کې د مشرقي پاکستان د بیلیدو په اړه د حمود الرحمن کمیشن، په ایبټ آباد کې د القاعده وسوالې ډلې د مشر اسامه بن لادن د موجودیت او وجنې، د شمالي وزیرستان د خبریال حیات الله او خبریال سلیم شهزاد د وجنې، پر خبریال حامد میر د قاتلانه حمله، د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وجنې په اړه د کمیشنونو جوړول شامل وو. خو بلخوا د خیبر پختونخوا د امنیت پخوانی سکرتر بریګیډیر محمود شاه وای چې دا ډول کمیشنونو جوړولو غوښتنه د وخت ضایع او د رښتونی ستونزو د حلولو نه د ولس پام اړول دي.
موجوده کوم خلک اوسي د هغې خو خپلو کې خاص مسله نشته، هغه مسله ځکه نشته چې سپریم کورټ او های کورټ هر څه ورته اویلیبل دي چې څه غواړي هلته کتلی شي. د خلکو مسلې چې کوم دي هغه اکنامیک ډیولپمنټ دی، علاقو مخکې راوستل دي، نو اوس هغې کې خلک په نورو مسلو کې گرفتارول زما په خیال د دغه بنیادی ذمهوارۍ نه تیښته.
خو د اکتوبر په 22مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمن اکبر علی خان وویل چې د رښتیا او پخلاینې د کمیشن جوړولو سره به د ولسونو ترمنځ فاصله کمی شي او پر ریاست به یقین پوخ شي. د ده په خبره هم دا ډول کمیشن د پاکستان د ډیرو امنیتي، ټولنیز او اقتصادي ستونزو حل راوستي شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې
لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د استرال عالم مومن دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4:00 او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 اوریدل شي.
مشال ریډیو د اردن کتاب مردان د عبدالل خان پونتون انتظامیه یو عربیا په فیسونو کې اضافه اعلان کړی دی. د اقدام پر ضد پونتون زده کوونکو په احتجاج دی او انتظامیه غواړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. خو د پونتون یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت دوی ته پیسې نه ورکوي او له همدې وجې د خبره دوی مجبور دي چې فیسونه لوړ کړي. تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې.
یویش کلن اسد الله په مردان کالج کې د سوار لسم جماعت زده کوونکی دی چې لبر دیره د تعلیم لپاره مردان ته کډه کړي. اسد الله مشال ریډیو ته وویل چې عبدالولی خان په هنتون یو وار بیا خپل فیسونه سیوا کړي چې ورته اوس تعلیم جاری ساتل ګران شوی دی.
بیا په 2018 کې زمونږ والد صاحب هغه وپات شو. کله چې والد صاحب وپات شو نو دا سفر موږ ته ډیر زیات ګران پرېوتو، ځکه چې زمونږ فیملی ممبرس چې کوم دي تقریبا هغه 10 پوری دي او د کور خرچه نن سبا په دې وخت کې اوچتول دا ډیر زیات ګران دي. زما بیسیکلی کم تعلیم کم اخراجات چې هغه په خپل باندې پوره کوم او زیات تر په یونیورسټو کالجونو کې چې څوک ایډمیشن کوي نور څوک دا غواړي چې زه دې په یو یونیورسټي کې په کالج کې ایډمیشن وکړم.
مردان عبدالولی خان پوهنتون د اکتوبر په 3 په خپل ویب پاڼه د فیسونو سیوا کېدو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. دا نوټیفیکیشن تر مخه د پوهنتون او ورسره تړلي کالجونو په سیمستر فیس کې 10% اضافه شوې ده. د ډی ایم سی په فیس کې 2500، په مایګریشن فیس کې 8000، د ډیګری فیس کې 15000 او نور فیسونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د عبدالولی خان پوهنتون ډایرکټر ایډمیشن ډایرکټر خسرو مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا ورته د فندونو د کمی له وجې مجبور وي چې خپل فیسونه سیوا کړي.
سندیکیټ د یونیورسيټي چې کوم یو اپر باډي ده دغه سره اختیار وي چې فی کې د دینه سیوا یا کم اوکي. نو زموږ فیسونه چې دي دا خبره چې 10% نه سیوا شي دي نو هغه نه دي سیوا شي. زموږ سمستر فی کې صرف 10% انکریز راغلی دی او دا هر کال لازم، مطلب دا سنه می خبره نه ده چې دې کال کم. زموږ غریبانه سټوډنټان نو هغه سره موږ سکالرشپس کې هیلپ کوو. زموږ خپل انډومنت فند دی کوم ته چې موږ سټوډنټ ویلفیر انډومنت فند وایو، هغه کې زموږ امپلایز کنټریبیوشن کې یونیورسيټي کنټریبیوشن کې نو هغه کې موږ نیډ سټوډنټ ته سکالرشپ ورکو. زموږ سره د فدرل ګورنمنت د طرفه د ایچ سی د طرفه هم بلا سکالرشپس راځي چې مخکې د احساس پنوم او سوت بنظیر سکالرشپ وایي، داسې نیډ بیس سکالرشپ دي، داسې نور ادارې لکه بیت المال او ورکر ویلفیر بورډز والا هغه موږ سره هیلپ کوي. نو نیډ سټوډنټ سیدي هغه کې موږ کوشش کوو.
په فیسونو کې د زیاتوالي پر ضد د مردان کالج او پوهنتون زده کوونکو څو ورځې وړاندې د مردان پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړه. مظاهره کې شریک د مردان کالج زده کوونکو عباس خان مشال ریډیو ته وویل چې په مردان کالج او پوهنتون کې ډیر زده کوونکو دي چې د فیسونو ورکولو وس نه لري.
وکاله مخ کې د دی ایم سی فیس 200 روپے بیا دی اضافه وکړه 1000 روپے کو، اوس بیا اضافه وکړه 1500 روپے کو. نو آیا پر ډی ایم سی په یو کاغذ باندې سونه خرچه کوي چې دا دی هر ځل سیوا کوي؟ په کار د دی په هغه فیس د دی سیوا کې په کم باندې دی خرچه کوي. په ډی ایم سی د دی خرچه نه کیږي، په مایګریشن دی 5000 روپے اخلي. نو مایګریشن یو وړو کې کاغذي او دی باغی باندې بسونه د دی خرچه راځي. نو دی لګیا دی دا دی اضافه وکړه بیا بشپک میاشتې پس دی میټینګ کوي او هغه باندې بیا دی اضافه کړي. د دی مقصد دا دی چې دا غریب سټوډنټان پر کالجونو کې کم ایډمیشن کوي په بی ایس لیول، دا په کالج کې ایډمیشن نه کوي، دی یونیورسيټي ته راځي. ځکه چې په کالج کې 6000 روپے فیس دی او په یونیورسيټي کې 36000 روپے پر سمستر دی. هلته هغه سره سټوډنټ نشته، هغه ایډمیشن نه کوي. ټول سټوډنټ راځي په ګورنمنت کالج کې ایډمیشن کوي.
ځکه د پوهنتون انتظامی نه په فیسونو کې د زیاتوالي فیصله د واپس اغستو غوښتنه وکړه. د مردان د شمول اسلامي کالج او د سوبې نورو پوهنتونونو او کالجونو هم خپل فیسونه زیات کړي چې زده کوونکي وار په وار احتجاجونه کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په خبر کې د مخام 5:30 بجې کې دن کې دی اوریدونکو مشال ریډیو دا لن خبرونه به له ګل آیا سوال
نن د شمالي روسن په مریلي کې په ځانمرګي برید کې څلور امنیتي سرتیري ژوبل شوي. د ځایي خلکو او د امنیتي چارواکو په وینا د مریلي له سپین باب چوک څخه څلور کیلومتر لرې د فوج پر غاړي برید کې څلور سرتیري ژوبل شوي. د برید ذمہواري چانده منلي او دا په روان کال کې په سیمه کې شپږم ځانمرګي برید دی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندي الله خواستر محکمې لپاره د ججانو نومولو پر ضد د وکیلانو مرکزي او صوبایي اتحادیو سبا له عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان په داسې حال کې مخته راغلی چې سبا د جوډیشل کمیشن آف پاکستان غونډه رابلل شوې چې پکې د سپریم کورټ خالی شوي چوکو لپاره نومول شوو ججانو په نومونو غور کېږي. سبا په بنو او شمالي روسان کې د پولیو ضد او واکسینو پنځه ورځنی کمپاین پیلېږي. د خبر پښتونخوا د سید څانګې چارواکي وایي په دې ورځو کې به د شپږ سوه روغتیایي ډلو په مرسته له درې لکه دوه اویا زرو څخه زیاتو هغه ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي چې عمرونې له پنځو کلونو کم وي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف لاریون ته به اجازه ورنه کړي چې اسلام آباد ته ننوځي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې ویل چې انتخابات به په ټاکل شوې نیټه کېږي. په هم پرون په اسلام آباد کې تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان هم یوه خبري غونډه کې ویل چې د جمعې په ورځ به اسلام آباد ته د لانګ مارچ یا لاریون حتمي نیټه اعلانوي او تر هغې به تپاتې وي سو حکومت د عامو انتخاباتو تاریخ اعلان نه کړي. د افغانستان سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ وای د بیلابیلو مسایلو په اړه طالبانو سره په مسلسل تماس کې دي. نوموړي دا خبره له امریکا غږ اردو سرویس سره کړې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په اوکراین کې چارواکي وایي د هغه هیواد د انرژي په مرکزونو د روس ناوړه مزایل حملو له وجې له یو میلیون څخه زیاتې اوکراینی کورنۍ بجلی نه لري. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پرون ناوخته په ټلګرام کړي. او په شل اووریز نړیوال کپ کې هند پاکستان ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. هند د پاکستان د یو سل شپیتو رنزونو هدف د شلم اوور په آخري بال پوره کړ. د دې سیالو په یو بله لوبه کې نن سریلانکا آیرلند ته په نهه وکټو ماتې ورکړه.
د مشال ریډیو لن خبرونو په ایران کې د حکومت ضد مظاهره شپږمې اونۍ ته داخلي شوې دي. دا مظاهره تر هغه وروسته پیل شوې چې د پولیسو په بند کې وه. پیغله مهسا امینی مړه شوه. هغه د حجاب د نه مراتولو په تور نیول شوې وه. اوس یو شمېر کارګران هم د مظاهرو له دې مظاهرو سره یوځای شوي دي. په دې لړ کې تهران پر واشنگټن تور پورې کوي چې د خپلو ګټو لپاره په ایران کې ناکراریو ته لمن وهي. خو امریکا دا تور ردوي او پر ایران غږ کوي چې خلکو ته خپل حقونه ورکړي. احمد شیبر حال راکوي.
د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د 22 کلنې مهسا امینې نیول او بیا د سپتمبر په 14مه د هغې مړینه د دې سبب شوې ده چې په ایران کې د اسلامي جمهوري نظام پر ضد د وروستیو کلونو تر ټولو پراخو اعتراضونو ته لمن ووهي. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې پرون د ایران په یو شمېر ښارونو کې د دې سربېره چې امنیتي ځواکونه دا لاریونونه سخت ځپي مظاهرې روانې وي. د بشري حقونو د ډلو په وینا د دې مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه تر اوسه 122 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې مظاهرو مشين جونیا او میرمنې کوي. دوی خپل ټکري لري کوي، د اسلامي دولت پر ضد شعارونه ورکوي او له امنیتي ځواکونو سره مقابله کوي. ایرانی فعالانو پرون خلکو ته د نورو تظاهراتو بلنه ورکړه، خو د دې لپاره چې انټرنیټ په ځینو ځایونو کې نشته یا کمزوری دی دا نه معلومیږي چې په پرونیو مظاهرو کې د خلکو شمېر څومره و. اسوشیټیټ پریس اژانس دایني شاهدانو په وینا ویلي دي چې د سختو امنیتي تدابیرو سربېره پرون د تهران په څو پوهنتونونو کې هم د رژیم پر ضد مظاهرې پیل شوې. فرانس پریس اژانس د خواله رسنیو د تصویرونو په استناد څرګندوي چې په لسکونو کارګران په تبریز کې د شیرني جوړولو د فابریکې مخې ته په اعتراض راغونډ شوي دي. دی اژانس د دې ویډیوګانو تایید نه دی ترلاسه کړی. د زاهدان په ښار کې پرون د مغازو شیشې ماتې شوې وې. پلې لارې له شیشو ډکې وې او د راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو په دې ښار کې له مظاهره چانو سره له تشدد کار اخیستی دی. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي چارو مرستیال میر احمدی د ایران ارنا دولتي اژانس ته وویل چې په زاهدان کې ناامنۍ کمی شوې دي. په دې ترڅ کې ایراني چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړی دي چې له اعتراضونو څخه د استفادې په لټه کې دي څو د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو د خبرو په لړ کې امتیازات ترلاسه کړي. د ایران د قضایي قوې مرستیال قاسم غریب آبادی پرون وویل ایران به د امریکا د متحده ایالاتونو او په لندن کې د میشتو فارسي ژبو رسنیو پر ضد چې له ادعا سره سم په ایران کې ناامنیو ته لمن وهي د تهران په محکمه کې آرس شي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجلا
پدونی مو بجو
سندره جادوګری
پدرینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
د تیر جون میاشت پر دوه اشتمه په افغانستان کې سخته زلزله راغلی و. ډیر زیان په پکتیا کې وخته و. په تیر بیا په ګیانی ولسوالۍ کې سلګونه کورونه وران شوي. دغه سیمې خلک وایي لا هم کورونه وران دي او د ژمي په رارسېدو سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له نړیوالو خیریه ادارو څخه د مرستو غوښتنه کوي. تفصیل نجیب الله الوخیل را کوي.
د پکتیکا د ګیانی ولسوالۍ زلزله ځپلې نیوکه کوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار نه دی پیل شوی او نه داسې سرپنا ورته برابره شوې چې کورنۍ او ماشومان پکې تود او خوندي وخت تیر کړي. د ګیانی زلزله ځپل وویل دوی په یاده سیمه کې د واورو له اورښت او د لارو له خرابېدو مخکې ژمنیو خوراکي توکو د پخاک شیانو او د سرپنا او مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د ګیانی ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب ګل مشال رادیو ته وویل
سی میاشتو و اتیس تریس پر امیخ تا کرینا ندی جور شوی یه سی میگ اختنه دا غدو چه میگ ده ایجمی دو پرا ده گرم سامان روشی خاطه نجوری گی خاطه یخ وی تیگه شازر روپی رو کوی یوه تالا تیگه نشی پر لای یه سو ده اور امکانش تا چه اور واری گی بیا بمیخ تیشای کی
ده دی سی می اوبل اسیدون که داکتر مجیب و رحمان وایی پا گیانه که سخت ساره لگی دلی او ماشمان سر لعوسا ناروغان شویدی
پر سال اور میاشتی که تروس راسا مخ پا گیانه ولسوالی که یو تمیر دو کور نده جور شوی او نه تروس راسا پا دغی بندو پایل شوی دای مون غورو چه ده مخ سا عجل مرست و شیزه که چه اوس کورونا نه جوړیږي د ژمی یخنی را روانه ده ټول ماشومان او بچانو د مریضۍ سره مخامخ دي.
د ګیان یو بل اوسیدونکی ګلباد خان همت وایي
په دې کې زیاتره داسې کورونه دي چې ړنګ شوي نه دي خو دیوالونه یې ډېر چاود شوي دي هر وخت یې ډېر د چړنګ بشي.
دویم دلته چې کوم موسسات دي د کورونو د جوړولو هغه په کور باندې شل زره افغانۍ ورکوي. د سیمې له خلکو څخه غواړي چې کورونه خپله جوړ کړي. د دې سیمې خلک دومره توان نه لري چې کورونه دی په خپله جوړ کړي نو له دوی څخه هیله کوو چې باید چاره یې دوی سرته ورسوي.
د ګیان د زلزله ځپلو لپاره د جوړ شوي کیمپ اوسیدونکی لاور خان بیا وایي په دې وړو او نازکو خیمو کې د ګیان ساړه نه تیریږي.
ژمی په میږ روا نه د ګرده خورېشته نه د سړه خورېشته نه په واله به دا خیمه کې وخت تیریږي چې د کیمه خیمې مختر کړې شوي دي وړې کوچنۍ خیمې دي دا که وخت نه تیریږي. د کیم خال چې روغلی ده یا نړیوال یا عمارت میږ دا غوښتنه کوي چې میږ ته د ژمي طریقه جوړه شي ویلې چې وړه بل باچ یې سر نه والله هېڅ ټول مریضون دي.
د سیمې بل اوسیدونکي پیرزومان وویل اوس د کورونو د جوړولو وخت تیر شوی خو که د واورو له اورښت مخکې لږې ښې خیمې ورکړل شي بیا به یې هم څه ناڅه چاره جوړ
گرم خیمه چه آقا پیپینه لری چه آتا میشته ورسی بیا هم به می چه گزاره پوه که ضرورت بتا لری در زود ضرورت بتا لری کره تا تا بیر میاشت تری شده میشته داغا موکی برو برا نفش
بلوری تا پا پکتیکا که طالب چارواکی وایی زلزله زپلو تا عدی نمرستی رسیدری او دا دوی لخواه دا سرپنا و دا جوڑولو لپاره هم دا امکانات دا پیدا کولو بخاطر حدسی روانی دی. دا پکتیکا دی تاتا و فرهنگ رئیس محمد امین حذیفه ویل
کورونا خو هم وقت لگیزی نو انشالله امارت هم دی کوشش شده سی انشالله دیتا کورو زمینه برابره که او انشالله مو هم کوشش که و فنرلیوال و پا مویسوه بندی سی دل ترایسی او در خلق و سرامکاری و که او خلق زلزله زپلی دی او در توانان رسیدلی دی.
در جون دی دوویشتم زلزله تر طول و زیاد زانی او مالی زیانونه دی پکتیکا گیانی او برمل ورسوالی و اسدون کتارده و نیول. یاد از زلزله که زرگونه کرونه هم قسمان یا پا بشپل دول رنگ شول چه ور سره دیر کرونه لسرپنه و ببرخشوی او دا محال پو خیمو کی وسیگی.
د نجیب الله الوخیل رپورټ. په ننګرهار کې طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په مرکزی زندان کې دو نیم سوه قیدیانو ته په پنځو ټولګو کې د لیک لوست زده کړې زمینه برابر کړې او په پلان کې لري چې تر دریم ټولګي پورې ورته زده کړې ورکړي او تر هغې وروسته د دوی په خبره چې بیا به ورته کسب هم ورزده کوي. زندانیان د زده کړو د بهیر ته خوشاله دي خو له چارواکو غواړي چې ټول درسي امکانات ورته برابر کړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د ننګرهار مرکزی زندان کې ګڼ شمېر زندانیانو ته د پوهنې ریاست د لوري د زده کړو زمینه برابره شوې. د ننګرهار د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی وایي 250 تنه زندانیانو ته د سواد د زده کړو پروګرام له لارې په 15 ټولګیو کې تر دریم ټولګي پورې د زده کړو زمینه برابره کړي او دا لړۍ به دوامدار وساتي. نوموړی وړاندې وایي.
د تعلیم تربیت وزارت د مشرتابه د هدایت په اساس باندې دلته په ننګرهار ولایت کې په ټول ولایت کې دغه شان بېسواده مزید د زده کړې د ادارې د خواف زندانونو کې دغه شان مکاتب شروع شو. هغوی چې هغوی محبس کې دي او هغوی لوستل لیکل نه شي کولی، د هغوی ته پروګرام سر ته ورسېږي تر څو دوی د معاشرې او ټولنې هغه چې کوم د افرادو ملګري
په عین حال کې بندیان هم خوښ دي چې د زندان دننه ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو د پوهنې ریاست د چارواکو غواړي چې د زده کړو په برخه کې د اړتیا وړ وسایل ورته هم برابر کړي. دوه تنه بندیان نورشاه او ګل احمد وایي
دغه پروګرام چې د محبس کې شروع شوی د مکتب د لیک لوست پروګرام د دې نه ډېر مونږ خوشحاله یو چې یو میاشت نه هم دا شروع کړې ده او ډېر شیان هم پکې یاد کړي.
دغه مشکل دی چې دغه کتابونه هم کمزوري دي، پوه شو کنه کوم کتاب چې راوړې هغه کتاب پوه شو، نور مختلف کتابونه هم شته موږ هغه کې درسونه وي.
د تعلیمي چارو فعال حیات الله میدی په زندان کې بندیانو ته د سواد د زده کړې د پروګرام له پیلېدو خوښ دی او تمه لري چې د لیک لوست له زده کړې سره به په ټولنه کې د جرمونو کچه راکمه او ګڼ بې سواده به باسواده شي.
دا ډېر نیک ګام دی، موږ ملاتړ کوو. دوی که د محبس نه بېرته وځي نو هغه پخوا په شکل نه اوسي، که بې سواده یې نو تعلیم زده کړي او که زمینه سازي ورته وشي تر څو بېرته وځي خپل عادي ژوند پر مخ ویسي او خپل کورنۍ وته او مړې نفقه حلاله روزي وګټي.
امیدي زیاتوي چې بې وزلي، ناسم دودونه او د سو لسیزو جګړه هغه لاملونه دي چې په افغانستان کې خلک له زده کړو محروم کړي دي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اردوونکو پر تورخم دروازه له افغانستان ته پاکستان ته تلونکو افغانانو یو ځل بیا پاکستان ته د ننوتلو لپاره د شرایطو اسانولو غوښتنه کړې. دوی وایي د پاکستان حکومت اعلان کړو چې رعایت به کوي خو لا هم اسانه نه تر سترګو کیږي. د خیبر ضلع چارواکي وایي د اوس لپاره پریکړه همدا ده چې له ویزې او پاسپورټ پرته څوک پاکستان ته نه ور پریږدي، خو زیاتوي چې د سختو مریضانو لپاره د ویزې درلودو شرط نشته. په افغانستان کې د 2021 کال د اګست پر 15مه د طالبانو لخوا د حکومت تر نیولو وروسته پاکستان ته د افغانانو تګ زیات شوی دی. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په پیښور کې د افغان ماجرو د شورا رئیس عصمت الله توخی د اکتوبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې افغان وګړو لپاره په تورخم دروازه ورځ تر بله سختي زیاتیږي او نرمي پکې نه راځي.
اولن زه په خپل په پاسپورټ کې مې ټیم ختم ده. افغانستان کې نوی پاسپورټونه نشته چې وری کی دلدم په سفارت کې ټیم په کې اچولې، 15 ویزه پې نه راکوي. نو ټول افغانان د ستونزو سره مخ دي. کم مریضان چې راځي په تورخم کې ډیری 15 شپې 16 شپې هغو ته اجازت نه ورکول کیږي. افغانان چې کم راځي پاکستان ته درملۍ دپاره د علاج دپاره دوی ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي. نو موږ د پاکستان د حکومت د وفاقي حکومت او صوبایي حکومت نه هیله دا ده چې کوم پی یو آر کارتونه موږ ته راکړي باید په دې باندې انټری وشي، په انټری باندې لاړ شي واپس راشي.
افغان وګړي ناصر خان هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
چې هغه خلک کم محتاج خلک دي، بیمار دي، بال سفید دي، هغوی دپاره اجازت ورکول پکار دي. یو کس خور لور په کابل کې واده ده یا د کابل والا په پاکستان کې واده ده، د هغوی دپاره د یو بل ضمانت پکار ده چې هغوی سره یا شناختی کارت وي او یا وسره د هغوی یو ثبوت وي چې هغوی ته یو ریلیف میلاو شي.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په تورخم کې په 2018 کې د پولیس سنبالولو پالیسي عملي شوې او دې لاندې هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي شوی. د تورخم انتظامی مشر تحصیلدار غونچه ګل مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالیږلي پیغام کې ویلي چې دا مهال یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکوي چې له بغیر سفري اسنادو د تورخم په دروازه پاکستان ته داخل شي. او حکومت پی یو آر یا ماجر کارډ تذکره او رهداریو باندې په تګ راتګ بندیز لګولی او پاکستانی وګړو ته هم یوازی په شناختی کارد افغانستان تا د داخلی دو اجازه نورکوی. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر روانه میاشت په جمع کړي او تحریک التوا کې ویلي چې په دې چې د دې صوبې 4.5 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي، چې د په خبره 10 لکه یې د قبایلي ضلعو غدي. نوموړي پر دې مسله په اسمبلی کې د بحث غوښتنه کړې ده. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام یو سروې ښیي چې هغه ماشومان چې سکولونو ته نه ځي یو زیات شمیر په شمالي وزستان او باجوړ ضلعو کې دی. بلخو حکومت ویلي د ماشومانو سکولونو ته د جلبولو هڅه به لا پسې تیزوي. فرخنده اسد رپورټ راکوي.
له شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي د اکتوبر په 11مه په صوبایي اسمبلی کې په تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 4.5 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي، چې 10 لکه د قبایلي ضلعو نه دي. د دغو ماشومانو عمرونه د 15 نه تر 16 کلونو پورې دي. په دغو کې څه باندې 40% ماشومان انجونې او نږدې 40% هلکان دي، چې پکې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان او باجوړ کې سکولونو ته نه سي. د باجوړ یو ځایي خبریال عرفان خان مشال ریډیو وای هلته د جینکو میډل او های سکولونه ډیر کم دي، نو ځکه د جینکو تعلیمي شرح هم کم ده.
ابھی کی سہولیات یہ بھی بول کری کم گاہ شمیر کے دا میڈل یا دا ہائر سیکنڈری اسکول میں ضرورت تھی، تو بھائی آئی رشتہ مقصد ہے کہ ہم آئی کا تو باجو زندہ کی
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تیر کال پہ سروے کے ویلی وو چھ پو باجوڑ کے دریش پہ تفیصد معشومان سکول نتا نسی. دا سروے تر مخا دا خیبر پختونخوا پو زینو نورو زلو کے ہم دا جینکو تعلیمی شرک کم دا. دا سوابی دا سرکاری پرائمری سکول یو استاد خدیجہ بی بی مشال ریڈیو توائی ڈیرے کورنائی دا امنیت دا خراب وزی لوجی ہم خپل لوریانی لری سکول نتا نپریک تھی. امیر کلام وزیر لخوا په صوبائی اسمبلی کې په جمع کړل شوی تحریک التوا کې ویل شوی دی چې 6.5% ماشومان په شمالي وزیرستان کې، 1.5% په جنوبي وزیرستان، په کورما او ورکزو کې 8.5% او په خیبر او مومند کې 5% ماشومان سکولونو ته نه سي. د مومندو د غلنۍ د جینکو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ضیا پی پی وای زیاتره ماشومان د غربت او یا میډل او های سکولونو د نشټوالي له وجې له سکولونو نه پاتې شي.
یو ځای کې چې یو ماشوم لکه 5th کلاس پورې سبق وایي هلته پرایمري سکول دی، دا غي نه مخکې کا د دې میډل سکول یا های سکول هغه لږ فاصله کې دی، یا د بل ملک په دغه کې دی، هلته بیا د خپل ماشومان نه لګي. بیا د دې ارلی میرجز والا خبره ده چې سپورې سبق وایي هغه نه پس د میرجز والا
دی. دغه سروې تر مخه د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې هم د جینکو تعلیمی شرح ټیټه ده. د مردان د یو سرکاري میډل سکول استاد توحید مراد یې په اړه مشال ریډیو ته وایي،
پښتانه خو دې ته پریفر کوو چې داسې به وکړو چې دا واړه دې په دې مدرسو کې سبق وایي، نو هغه جینکې مونږ مدرسه کې داخلې کړو، یا د غریبۍ د وجې یا د هر څه د وجې چې کوم دي، نو مونږ دا زحمت نه کوو چې هغه دې د سکول میډل چې کوم دي هغه یا د دې د کلي نه هغه سړک ته دی، یا هغه لري دی، یا د دې ملګري نشته، نو دغه یو وجه ده چې هغه د هغې نه بیا لري، نو د هغې د وجې د هغې وړو سبق پاتې.
بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شعبان وای حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې هر ماشوم ته د سکول او په دغو کې بنیادي سهولتونه ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی په هرو 3 میاشتو کې یو ځل د پرایمري سکولونو هغو جینکو ماشومانو ته 2000 روپۍ او هلکانو ته 1500 روپۍ ورکوي چې کورنۍ یې د تعلیم خرچه نشي پوره کولی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په بره کرمه کې د سرکاري سکولونو ترمنځ د لوبو میله روانه ده. میله د تعلیم محکمې د اکتوبر پر ولسمه پیل کړې و چې پکې د بیلابیلو لوبو مقابلې کیږي. په اولنی پړاو کې د کرکټ، باسکټبال، فوټبال او والیبال لوبې شوې دي. تفصیل طارق اورغزی را کوي.
دا وزونه د والیبال لوبې دي. د خالی پرس په کچکینا کې دا لوبه د علیشیرو او لکمان خیلو سرکاري سکولونو ترمنځ وا. په سیما کې د والیبال مقابلې د سکولونو ترمنځ شروع شوې. د لوبو میلې برخه ده. کچو هم پرون لوبه پر 2-0 علیشیری سکول ګټلې. خود ځوان اے د والیبال ټولې لوبه د شلوزان های سیکنډري سکول پخپل نوم کړي. د تعلیم محکمې یو مشر سید میر حسین شیرازی مشال لوډیو توای برکور مې پر سلورو حلقو تقسیم کړي چې په هغه کې د سکولونو ترمن د مختلفو لوبو تر مقابلو پس د تحصیلونو او بیا د ضلعو په کچا دا سلسله به مخکې بوزي.
ډیسټریکټ وایز مقابلې به هغه نه بعد په ډیویژن وایز شروع کیږي چې هغه به کوهات کې وي. فردر مور به دا مقابلې په کی پی لیول باندې شروع کیږي. د دې ټولو نه لوی مقصد دا چې د بچایو ذهنی پرورش او جسمانی پرورش د تعلیم سره سره چونکه دا هم پکار دی او دا د ایجوکیشن د کریکولم ایوا حصہ دی.
په براکورما کې د کرکټ، فوټبال، باسکټبال او لیبار لوبنه پړاو سرتا تر رسیدلو پس د یاد لوبو سیمی فینل او فینل مقابله به پر 25 اکتوبر کېږي. په سیمه کې د راروان پر چهارشنبه او د زیارت د زغل او جم داسې نورې و ورزشي لوبې او ادبي مقابله به هم کېږي. بلخوا د سکولونو ماشومانو د دغه میلې په انعقاد د خپلو استادانو شکریا ادا کړه او وایي دا ډول غیر نصابي سرگرمیانې د دوی لپاره ډېر ضروري دي. د ګورنمنټ شهید ندیم های سیکنډري سکول یو زده کوونکی او لوبغاړی حسنین رضا وایي لدغه میلې خوند اخلي. پکار ده چې یوازې په کال کې یو ځل نه بلکې د لوبو د مقابلو بار بار موکې ورکړل شي.
موږ چې کوم د ټورنمنټ شروع دی د دې مقصد دا دی جوړ کی سټڈی سره سره کوم فزیکل اکټیویټی دی ورزش دی په مینټلی سره لګ رډی شي. دې دې مت دا ضرورت دی پکور دی ایجوکیشن افیس او ایجوکیشن والا تا دا پکور دی سموته ده هندسي کې اکټیویټي نور یارو کې.
په براکورما کې پر 15 اکتوبر تر افتتاح پس د تعلیم محکمې تر انتظام لاندې د سرکاري سکولونو ترمن د لوبو مقابلې د پیر پوره شروع شوه چې دا سلسله به د روان میاشت تر اخیره پوري وي. په کورما کې د 50 هایر سیکنډري سکولونو په شمول 350 های سکولونو ماشومان په دغه مقابلو کې برخه اخلي. طارق رگزه مشال رادیو پېښور.
زه غلام غوثم تاسو د مشال رادیو اورئ. مونږ هر ورځ 9 ساعته خبرونه کوو د سحر له 9 د ماخام تر شپږو.
د 2002 زیګدیز آغا خان میوزیک نړیواله جایزه په لسو ګټونکو کې د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړي زرڅنګ هم شامل ده. هغه هیله لري چې دا جایزه به د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته وکړي. هنرمندانو ته د ښه کار لپاره ورکول کېدونکې دا جایزه $15,000 ده چې پر ګټونکو به مساوي په مساویانه توګه یا برابر تقسیمېږي. زرڅنګ وایي تر 50 کلونو زیاته موده شوه چې سندرې وایي خو په روستیو کې ژوند لکړاونو ډک پاتې شوی دی. د سیمې نرمندانو یوې پښتني سندرغاړي ته د نړیوال ایوارډ ورکړه ځکه مهمه ګڼلې چې په افغانستان کې طالبانو پر موسیقۍ بندیز لګولې دی او ګڼ هنرمندان هغه هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې اړه زموږ د خبریال دا رپورټ.
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګه هغه څهره چې د 2022 کال د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه یې ګټلې ده. زرڅانګه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي. د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په 6 لیکلي چې سکل دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کیږي چې یوه پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت $1,500,000 دی چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندستان، مالی، موریتانیا، انډونیزیا، برېټانیا، تانزانیا او ایران سندرغړی هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوره شو او ایوارډونه به ورته روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودر زازی وی د زرڅانګي غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی. واقعا د میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی دی لیونی دی او شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګې مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګې د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
د آغا خان بنسټ مننه، خو د زرڅانګې ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازول شي.
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې همغه کمپوزونه راخلی وای. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅانګوی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خبرو شویو معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلې. هغې له کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دو ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
اوریدونکو د خبرونې د پای شېبې دي. لنډ خبرونه له ګلیا سورو.
نن د شمالي وزیرستان په امیرلي کې په ځانمرګي برید کې څلور امنیتي سرتیري ژوبل شوي. د ځایي خلکو او د امنیتي چارواکو په وینا د امیرلي له سپین واب چوک څخه څلور کیلومتر لرې د فوج پر ګاډي برید کې څلور سرتیري ژوبل شوي. د برید ذمہواري چاند منلې او دا په روان کال کې په سیمه کې شپږم ځانمرګي برید دی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا ستر محکمې لپاره د ججانو نومولو پر ضد د وکیلانو مرکزي او صوبایي اتحادیو سبا له عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان په داسال کې مخته راغلی چې سبا د جوډیشل کمیشن آف پاکستان غونډه رابلل شوې چې پکې د سپریم کورټ خالی شوي څوکو لپاره نومول شوي ججانو په نمونو غور کیږي. سبا په بنو او شمالي وسان کې د پولیو ضد او واکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د خبر پهنخوا د سید څنګ چارواکي وای په دې ورځو کې به د شپږ سو روپۍ ډالو په مرسته له 3,200,000 څخه زیاتو هغه ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي چې عمرونه له 15 کلونو کم وي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وای د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف لاریون ته به اجازه ورنکړي چې اسلام آباد ته ننوځي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې ویل چې انتخابات به په ټاکل شوې نیټه کیږي. په هم پرون په اسلام آباد کې تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان هم یو خبري غونډه کې ویل چې د جمعې په ورځ به اسلام آباد ته د لانګ مارچ یا لاریون حتمي نیټه اعلانوي او تر هغې به تپاتې وي سو حکومت د عامو انتخاباتو تاریخ اعلان نه کړي. د افغانستان سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ وای د بیلابیلو مسایلو په اړه طالبانو سره په مسلسل تماس کې دي. نوموړي دا خبره له امریکا غږ اردو سرویس سره کړې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په اوکراین کې چارواکي وایي د هغه هیواد د انرژي په مرکزونو د روس ناوړه مزایل حملو له وجې له 1,000,000 څخه زیاتې اوکراینی کورنۍ بجلۍ نه لري. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پرون ناوخته په ټلګرام کړې. او په شل اووریز نړیوال کپ کې هند پاکستان ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. هند د پاکستان د یو سر شپیتو رنزونو هدف د شلم اوور په آخري بال پوره کړ. د دې سیالو په یو بل لوبه کې نن سریلانکا آیرلند ته په 9 وکټو ماتې ورکړه.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا ګلیاز او زمونږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو نه زړه درنه غواړو د پامه.